پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې په برخه کې د سیمه ایز اجمال رامنځته کېدو سره سره ځینې خنډونه لا هم شته چې باید اوار شي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې امریکا او پولنډ په پام کې لري چې په راتلونکي میاشت کې د منځني ختیځ په اړه یو نړیوال کنفرانس جوړ کړي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. د خبرونه په پایل کې پام وکړئ خبرونو ته چې احمد شیبر چمتو کړي.
د مهمو خبرونو سر ټکی، د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له خپل چینایي سیال سره د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبرې وکړې. په اسلام آباد کې افغان سفیر د پاکستان د پوځ له مشر سره کتلی او امریکایي ځواکونه له سوریې څخه د وتلو په حال کې دي. د خبرونو تفصیل، د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې او پخلاینې ځانګړي استازي پر ټویټر لیکلي چې له هندي چارواکو سره یې خبرې پای ته ورسېدې. زلمی خلیلزاد زیاتوي چې له هندي چارواکو سره پر دې وشغېده چې څرنګه له افغانانو سره مرسته کولی شو چې دوامداره سولې ته ورسی شي. زلمی خلیلزاد له هند څخه د خپل دوه ورځني سفر په ترڅ کې د دغه هیواد له ملي امنیت سلاکار اجیت دوال او د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال ویجی ګوخال سره د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبرې وکړې. خلیلزاد به د جنوري تر 28مې په سیمه کې وي او افغانستان، پاکستان او چین ته به هم سفر وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له خپل چینایي سیال ګوا شینګن سره لیدلی او له هغې غوښتي چې چین د افغانستان د سولې، امنیت او ثبات لپاره مؤثر رول ولوبوي. د ملي امنیت سلاکار ښاغلی محب پرون او وړمه ورځ په پکنګ کې وو. د ملي امنیت شورا ویاند طارق آریان په دې اړه رسنیو ته په یوه لیږلي پیغام کې نور جزئیات ورکړل.
مشاور امنیت ملی کشور امروز در دیدار با مشاور امور
دی وی د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د جمعې پر ورځ د چین د سیاسي چارو او ملي امنیت سلاکار سره د تروریزم په وړاندې پر مبارزه، سیمه ایز همکاري، د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې په پروسې، د دوړ هیوادونو د ګډو سرحدونو پر امنیت او د شویو موافقو د تعقیب په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په خپل ټویټر پاڼه کې له چینایي سیال سره لیدنه راغنده بللې او د چین د ملي امنیت سلاکار ویلي چې چین به د تلپاتې سولې او ثبات د تامین په هدف له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. په پاکستان کې افغان سفیر عاطف مشعل د دغه هیواد د پوځ له لوی رئیس جنرال قمر جاوید باجوه سره وکتل. په پاکستان کې افغان سفیر ښاغلی مشعل ویلي په دې لیدنه کتنه کې د افغانستان د سولې پر روانې پروسې، دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزې همکارۍ خبرې وشوې. د فراه ولایت چارواکي وایي په پشترود ولسوالۍ کې 15 سیمې د افغان پوځیانو د عملیاتو په ترڅ کې له مخالفو وسلوالو تصفیه شوې دي. د پشترود ولسوالۍ ولسوال غوث الدین پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې ګڼې سیمې ونیول شوې او پکې نوې پوستې ځای پر ځای کړې. پشترود ولسوالۍ چې فراه ښار ته نږدې پرته ده، د دغه ولایت له نارامه ولسوالیو شمېرل کېږي. د امریکا متحده ایالات او پولند راتلونکي میاشت د منځني ختیځ په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړوي چې په کې به پر ایران د فشارونو د راوستلو لارې چارې ولټول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون بحرین ته د سفر پر مهال دغه کانفرنس ته جوړولو اعلان وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په خپل ټویټر کې د وارسا غونډه د ایران پر ضد ناسته بللې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ یو ویاند ویل چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف له سوریې څخه د خپلو پوځیانو د ایستلو پروسه پیل کړې ده. شان راین پرون په یوې اعلامیې کې دا هم څرګنده کړه چې له سوریې څخه موږ په خپله خوښه وځو، خو نوموړی په دې برخه کې نور جزئیات نه دي ورکړي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې ویلي دي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د سوریې په هسکه ولایت کې له یوې اډې د پوځیانو د ایستلو بهیر پیل کړی دی. خو اسوشیټډ پریس اژانس بیا د دفاعي چارو د مسولانو په وینا خبر ورکړی چې د امریکا پوځ له سوریې څخه د خپلو تجهیزاتو استل شروع کړی دي او تر اوسه کوم سرتیری له دې هیواد نه دی بهر کړی. چارواکو ویلي دي چې په راتلونکو اونیو کې به امریکا له سوریې څخه خپل 2000 سرتیری وباسي. د کاناډا سر اعظم جسټن ترودو د یوې سعودي پیغلې د پناه غوښتنه ومنله. راف محمد الکنون ادعا کړې چې کورنۍ یې ورسره بد چلند کړی او دا اړه شوې چې له سعودي عربستانه وتښتي. د کاناډا سر اعظم جسټن ترودو وویل کاناډا واضح کړې چې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو لپاره درېدلی یو.
The UNHCR has made a request of Canada.
دای وای د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری له موږ وغوښتل چې راف ال قانون د کډوالو په توګه ومنو. موږ د ملګرو ملتو د غوښتنه ومنله او هغه ته مو پناه منزور کړه. راف د تایلند د بنکاک شهر له هوایي ډګره په ټولنیزو شبکو خپلې ویډیوګانې خپرې کړې او د مرستې غوښتنه یې وکړه. د تایلند کډوالو د ادارې و مسول ویل چې اتلس کلن راف ال قانون په یو پرواز کې کاناډا ته استول کیږي. د مسودونیا پارلمان په اساسي قانون کې د تعدیل لپاره مثبت رائے ورکړه چې لمخې به د دغه هیواد نوم د شمالي مسودونیا په جمهوریت بدل شي. د پارلمان په پرونی رایګیری کې له 130 کسانو اتیاو دغه بدلون لپاره مثبت رائے ورکړه. ځینې مخالف استازي له جرګې ووتل. د مسودونیا په پارلمان کې د رایګیری د سریاسم او د مخالفانو د استازو تر درې ورځنیو خبرو وروسته وشوه. د مسودونیا د نوم بدلول به مرسته وکړي چې له یونان سره د دغه هیواد د یوې لسیزې ستونزې هوارې شي او د اروپایي ټولنې او ناټو سازمان په غړیتوب اخیستلو کې به هم دغه هیواد ته زمینه برابره شي. د خبرونو پای.
زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو د دې غرمنۍ خبری مجلې په دوام کې را سره اوسي راپور نه خبرو. وباورې چې د سولې عالی شورا وایي که څه هم د افغانستان د سولې په برخه کې د سیمه ایزې اجماع لپاره کار شوی دی خو ځینې ستونزې لا هم شته چې باید هوارې شي. د سولې پر وړاندې پرتې ستونزې به له یوه کارپو سره په مرکه کې هم وڅېړو. په نورو موضوعاتو کې په غزنی کې ښځینه خبریالانې شکایت کوي چې په دولتي او آزادو رسنیو کې د کار انډول امکانات نه ورته برابرېږي.
غزنی یو سنتی جامعه ده که یو میرمن یا یو خور په رسنیو کې کار کوي او که دوی ته جواب ورکړي سي دوی خپل غږ نشي پورته کولی.
د کونړ اوسیدونکي وایي قانون یوازې پر بېوزلو خلکو پلی کیږي. نور موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې امریکا او پولنډ غواړي په یو نړیوال کنفرانس کې پر ایران د فشارونو د زیاتولو لارې چارې ولټوي. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام د زهرو کاروان خپریږي. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا سمه ده چې د افغانستان د سولې په برخه کې د سیمه ایزې اجماع لپاره کار شوی دی خو دوی وایي ځینې ستونزې لا هم شته چې باید هوارې شي. د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمیار نن ازادۍ راډیو ته وویل د افغانستان د سولې په برخه کې همکار هیوادونه باید خپل رقابتونه یوې خواته پرېږدي او همدارس طالبان هم باید د سولې له اصلي اړخ سره چې د افغانستان حکومت د خبرو ته حاضر شي. له بلې خوا د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون هم په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې د شویو پرمختګونو هرکلی کوي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال اجمل تورمن په راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغان سولې لپاره د یوې سیمه ایزې اجماع د رامنځته کېدو هڅې روانې دي د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوه ستونزې لا هم موجودې دي چې دغه پروسه ننګوي. د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ستونزې داسې یادې کړې.
یو دوه ستونزې په کار کې موجودې دي. لوی ستونزه دا ده چې د طالبانو رهبری لا هم وایي چې موږ له افغان حکومت سره خبرې نه کوو. یو شمېر رقابتونه هم شته، مثلا امریکا له چین، روسیې او ایران سره.
چین با کشور روسیه، با کشور ایران.
خاغلی قاسمیار وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه باید د افغانستان د سولې په برخه کې خپل رقابتونه یوې خواته پرېږدي او رښتینې همکاري وکړي. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په برخه کې افغان حکومت، امریکا او د سیمې هیوادونه تر بل هر وخت فعال شوي دي. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له هندي چارواکو سره خبرې کړي چې هغه هیواد هم د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کړی دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي عمر داودزی هم پاکستان ته څلور ورځنی سفر درلود چې هیله بخونکې ښودل شوې او پاکستانی چارواکو ورته د رښتینی همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب هم له خپل چینایي سیال سره د افغان سولې په اړه خبرې کړي او هغه هیواد هم په یاده برخه کې د همکارۍ خبره کړې ده. مخکې تر دې ایران، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او روسیې هم د افغان سولې په برخه کې له خپلو هڅو او ملاتړ ویلي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی سید عباس حسینی د افغانستان د سولې په برخه کې وروستي پرمختګونه ستایي او هرکلی کوي.
حکومت او دولت افغانستان په نسبت د اواخر
افغان حکومت په دروستیو کې خرو لوبوله. طالبانو سره د سولې او جګړې د ختمولو لپاره خلک هیله من کړي. د امریکا متحده ایالاتونو هم د منځګړي په توګه خرو لوبوله او د طالبانو په دریس کې هم بدلون راغلی او نرم شوی دی.
د افغانستان د سولې په مسله کې د سیمې په ځانګړي ډول د ګاونډیو هیوادونو رول ډیر مهم ګڼل کیږي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې امریکا باید روسیې، چین، هند او د افغانستان نورو ګاونډیو هیوادونو ته هم د سولې په پروسه کې د رول لوبولو موقع ورکړي. خو په ټوله کې بیا هم ټینګار پر دې دی چې یاد هیوادونه یوازې د سولې خبرو ته زمینه برابرولی شي، نور نو د سولې خبرې باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وشي، هغه څه چې طالبانو په وار وار
د اجمل تورمن پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که څه هم د سولې په برخه کې زیات کار شوی دی خو ځینې خنډونه لا هم پر ځای پاتې دي. په دې اړه د بحث لپاره د سیاسي چارو کارپو یونس فکور د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره دی. فکور صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست. ستاسو په نظر د سولې په وړاندې اصلي خنډونه کوم دي؟
زه فکر کوم د سولې په برابر کې خندونه پاکستان دی او پاکستان مرسته کولای شي او پاکستان عملا کوه غواړي یا د فشارونو په نتیجه کې او یا دا چې افغان دولت د جانبه دولت په دولت خبرې ورسره وکړي، څه انګیرنې چې پاکستان لري، مشروع غوښتنې او د افغانستان غدوی په یو تفاهم لیک کې ځای ورکړي. زه فکر کوم د سولې ډیره غټه لاره به موالي، ولی که موږ تر دې د مخه چې افغان دولت او پاکستان، افغان دولت او امریکا او پاکستان یو بل سره پوکي، نورو همسایګانو ته ځغلو پر شاملولې دا معنا لري، لکه چې دایګانې چې ډېرې سي د کوچني سرکوژ راځي. زه فکر کوم اصلي کلي د پاکستان پلاټ کې د وګورو چې پاکستان څکی
ک فرض کو چې پاکستان هیڅ وخت همکاري ونه کړی چې له یو گاونډي هیواد نه چې له تاسو سره ډیر قدیمی او پخوانی مشکل د سرحد مشکل لري، هغه هیڅ کله هم همکاري ته حاضر نشتی، بیا به د افغانستان حکومت ته څه کوم لار پاتې وي؟
زه فکر کوم بیا د افغانستان حکومت یوازې پاتېږي که امریکایان او ناټو مرسته ورسره ونه کړي او امریکایان او ناټو په دې باب منځګړیتوب سره ونه وکړي. که زموږ سره دا متحدین نه وي، موږ ضرورت لرو دې ته چې د سولې په تامین کې او د حکومت د ثبات په تحکیم کې ناټو امریکایان د ځان سره ولرو. نو په هغه صورت کې بیا د افغان دولت یوازې پاتېږي، بل لار نشته، هغه دا چې خپل متحدین ته قناعت ورکړي او متحدین فشارونه خپل پر پاکستان زیات کړي.
فکر صاحب، اوس چې طالبان نور همکاران هم لري په سیمه کې، چې ایران د مستقیمه خبرې ورسره کوي، روسیا ده د دوی د یوې سولې تقریبا اصلي میلمانه طالبان، د سولې د غونډې اصلي میلمانه طالبان و، فکر کوي چې د افغانستان حکومت دا چانس لري چې ایران او روسیا په یوه اجماع کې د پاکستان پر وړاندې سره یوه خوله کړي؟
زه فکر نه کوم ایرانیان او روسان د امریکایانو سره ستونزې لري او د طالبانو کوربه کیږي چې هغه د امریکایانو څخه په دې بانه باندې غواړي چې دوی هم
زمونږ اړیکه له کارپو یونس فکر سره قطع شوه. په دې اړه بحث به بیا هم هڅه کوو چې په هر صورت زمونږ د ښاغلي فکر خبرې واخیستې، په زړه پورې لیدلوری یې درلوده. د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې به په دې اړه بیا هم تاسو ته نور مطالب وړاندې کړو.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په غزنی کې خزینه خبریالان وایي چې په دې ولایت کې د دولتي او غیر دولتي رسنیو لخوا د کار برابر امکانات نور ته ورکول کیږي، ترڅو دوی په دې ولایت کې د خزو ستونزې راوخلی او د هغه په اړه راپورونه برابر کړي. ازادي راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په غزنی کې ښځینه خبریالانې وایي په دغه ولایت کې ښځینه خبریالانو ته د دولتي او غیر دولتي رسنیو له لورې د کار په بدل کې لازمي امکانات نه ورکول کیږي، تر څو دوی په صحیح توګه د ولایت ته ښځو ستونزو ته پوره انعکاس ورکړي. د ښځینه خبریالانو د ټولنې مشره خدیجه اشرفي وایي د نارینه خبریالانو په پرتله ښځینه خبریالانې په ولایت کې د ښځو ستونزو ته ښه انعکاس ورکولی سي. دا وایي ډیری خبریالانې په نه امکاناتو کار کوي، که ورکول کیږي هغه هم د نیشت برابر دي، نو له دې عمله نه غواړي چې دغه خبریالانې د ښځو ستونزو ته په صحیح توګه پوښښ ورکړي.
یوه ستونزه دا ده، اوس موږ تاسو ته ډیره معلومه ده چې غزنی یو سنتي جامعه ده، که یوه میرمن یا یوه خور په رسنیو کې کار کوي او که دوی ته جواب ورکړي سي حتمن دوی وایي چې مثال تا څه کړي اوس تا ته یې جواب درکړ، نو په همدې خاطر دوی خپل غږ نسي پورته کولی.
بل لور ته بیا د خبریالانو د ملاتړ ټولنې وایي که خبریالانو ته د کار مطابق امکانات ورنه کړل سي، د ښځو پر مخ پرتو ستونزو ته رسیدګي نسي کولی. په غزنی کې د افغان خبریالانو خوندیتوب کمیټې مشر جمیل وقار وایي د خبریالانو د حقونو د ورکولو په برخه کې یو هم هغې ته د کار برابر مشهور کول دي. په دې برخه کې تل هم پر دولتي چارواکو او هم د رسنیو په مالکانو زور راوړی دی، تر څو دوی ته جایز حق ورکړي.
مجموع کې هم د نارینه خبریالانو هم د ښځینه خبریالانو د حقوقو د خوندیتوب لپاره مو له محلي رسنیو سره او له چارواکو سره وخت نا وخته غونډې کړې دي. یوه ډېره مهمه خبره دا ده چې موږ د دوی د مسؤلیت لپاره که هغه ښځینه خبریالانې او که نارینه خبریالانې د کاري مسؤلیت لپاره چې دوی ته معاش په وخت ورکړل سي، د افغانستان د کار قانون چې کوم موجود ده، د رسنیو کوم قانون چې موجود ده، د هغو مطابق معاش ورکړل سي.
دا سی حال کې د چ په دغه ولایت کې شزې د روغتیا او تعلیم ترڅنګ په هر اړخیزه او ټولیزه توګه لا سخت او مشکلات سره مخ دي.
له غزنی ښار نه د ازادۍ رادیو خبریال حبیب رحمان تاثیر راپور راکو. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه اقتصادي خبرونه واورئ چې فیروزی عزیزی برابر کړی دي.
د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي سږکال د دغه ولایت صادرات د تیرو نهو میاشتو په پرتله 15% زیات شوي دي. د دغې خونې اجرایي امر خلیل احمد یارمن نن ازادي راډیو ته وویل له هرات نه نورو ولایتونو او یو شمېر هېوادونو ته غالۍ، وچې او تازه میوې، د مرمرو ډبرې، زعفران او یو شمېر نور محصولات صادر شوي چې له دې درکه 15 میلیون امریکایي ډالر عواید ترلاسه شوی دی. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې د معلوماتو مخې په دغه ولایت کې ګڼ خلک په کرنې او سوداګرۍ بوخت دي او له همدې درکه خپل اقتصاد جوړوي. د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي روان لمریز کال کې د ټول هیواد په کچه د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د افغان میرمنو د فعالیتونو د پراختیا لپاره هڅې کړې دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د ټول هیواد په کچه افغان کروندګرو او مالدارو ښځو ته 22,000 باغچې، 600 د شاتو د مچیو صندوقونه، 1000 د شیدو وزې او غواګانې او 1,500 د چرګانو فارمونه جوړ کړي دي. د ښاغلي رستمی په خبره اوسمهال د ټول افغانستان په کچه په همدې څلورو برخو کې شاوخوا 50,000 ښځې په کار بوختې دي. دغه وزارت وایي د ښځو کرنیزو او مالدارۍ فعالیتونو له امله به خوراکي خوندیتوب او کورنۍ اقتصاد پیاوړی شي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، 50 کیلو بوري بوره 1,300 افغانۍ، 1.5 بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل 850 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: 1 امریکایي ډالر 15 افغانۍ 50 پوله، 1 یورو 80 افغانۍ 10 پوله، 1 انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، 1 سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله، 1 ایراني تومان 10 افغانۍ 80 پوله، 1 هندۍ کلداري 1,500 افغانۍ او 1 پاکستاني کلداري 1,500 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. امریکا او پولند په پام کې لري چې راتلونکي میاشت د منځني ختیځ په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي. په دې کانفرنس کې به تر ډیره پر ایران د فشارونو د زیاتولو پر لارو چارو خبرې وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون منځني ختیځ ته د سفر پر مهال د دې کانفرنس د جوړېدو اعلان وکړ. په دې اړه جزئیات صفی الله ستانکزی اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون ویل متحده ایالاتونه او پولند به راتلونکي میاشت د منځني ختیځ په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي چې پکې به پر ایران د فشارونو دراوستلو لارې چارې ولټول شي. پومپیو پرون دغه کانفرنس د جوړولو اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ د هیوادونو د ډاډمنولو په هدف دا سفر کړی. له سوریې د امریکایي ځواکونو د ایستلو په باب د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حیرانوونکې پریکړې د عربي هیوادونو او اسرایلو ترمنځ په دې خاطر اندېښنې رامنځته کړې چې په سیمه کې به د ایران نفوذ زیات شي. د امریکا او پولند د تازه پریکړې له مخې د فبروري په 14 او 14 به د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د پولند په پلازمینه وارسا کې سره ټول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له فاکس نیوز سره په مرکه کې په دې اړه لا زیات توضیحات ورکړل. له آسیا، افریقا، لویدیځو هیوادونو، اروپا هم او البته منځني ختیځ هیوادونو سره ټولېږي. د منځني ختیځ په سولې او ثبات او د سیمې د ازادۍ او امنیت په اړه به تمرکز کوي او یوه بله مهمه خبر دا چې دا به یقیني کوي چې ایران بې ثباته کوونکی اثر نه لري. د امریکا او پولند د بهرنیو چارو وزارتونو د دغه کانفرنس په باب په ګډه اعلامیه کې ویلي چې د وارسا په ناسته کې به ګډونوال وزیران د تروریزم، افراطیت، د راکټونو د پراختیا او پرمختګ، سوداګرۍ، سمندري امنیت او په سیمه کې د نیابتي ډلو د ګواښونو په اړه خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند تایید کړي چې پولند هم د نورو اروپایي هیوادونو نو پتیر له هغه اټومي موافقه ملاتړ کړی چې امریکا ترې وتلې. خو د هغه خبره د ورسان ناسته یو مهم پیغام استوي چې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د اټومي موافقه په اړه د مخالف لیدلوري لرونکي هوادونه هم کولای شي د سیمې د مسایلو د حل لپاره سره ټول شي. پولند د امریکا یو متحد هیواد دی چې د اروپا د دوه لوی قدرتونو جرمني او فرانسې په نسبت د ولسمشر ډونالد ټرمپ له ادارې سره ښه اړیکې پاللې. ټرمپ د 2013 کال په وروستیو کې پر ایران سخت بندیزونه ولګول، هغه څه چې لویدیځوالو ملاتړ ونه کړ. اروپایي قدرتونه په دې باور دي چې ایران د 2015 کال د اټومي تړون له موافقو سره سم چلند کړي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
له ازادۍ راډیوس غرمنۍ خبری مجله اورې. قدرمن اوریدونکو، اوس هم اجمل تورمان ته غوږ شئ چې د کابل په نن چاپ ورځپاڼو کې د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې هم د افغانستان د سولې په اړه لیکلي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي، پاکستان ته د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر د ځانګړي استازي عمر داوودزی له سفر سره یو ځل بیا د اسلام آباد د نیک نیت او همکاری ډنډوري وغږول شوې. ورسپان لیکي خدای دې وکړي چې د خاغلی داوودزی د هیلو او خوشبینۍ خبرې د تیرو په څیر غلط ثابت نه شي. د سرمقاله لیکونکو په خبره کې د احساساتو پر ځای د واقعیتونو پر رڼا کې فکر وکړو، دې پوښتنې ته باید اول ځواب پیدا کړو چې پاکستان تر اوسه ولې همکاري نه کوله او اوس باید ولې همکاري وکړي. د ورځپاڼې په باور یوازې پر طالبانو غږ چې له حکومت سره باید کینی او افغانان خپل ستونزې په خپله حل کړي نه نوې خبره ده او نه د اسلام آباد نوې دریس. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي، پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي واشنگتن دې د سولې پر روانه پروسه کې له اسلام آباد سره معامله نه کوي. په مطلب کې راغلي چې ښاغلي کرزي له امریکا غوښتي چې روسیې، چین، هند او د افغانستان نورو ګاونډیو هیوادونو ته هم د سولې په پروسه کې د رول لوبولو موقع ورکړي، ځکه په خبرې د دوی له همکارۍ پرته د افغانستان د سولې پروسه نشي بریالی کېدای. د مطلب لیکوال لیکي حامد کرزي دغه سرګندونې په هند کې وی غونډې ته کړې دي چې د سرچینې په حواله په دغه غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو پخوانی قومندان ډیوډ پټرویس هم پکې ګډون کړی و. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي د افغان حکومت اجرایه رئیس ویلي د طالبانو په دریس کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی او له همدې امله افغان حکومت سره خبرو ته نه حاضرېږي. په مطلب کې راغلی چې عبدالله عبدالله په کابل کې وی غونډې ته ویلي چې دا ډله له افغان حکومت سره خبرې نه کوي خو له سیاسي مشرانو سره تماسونه نیسي او هغوی ته د خبرو وړاندیز کوي. هیواد لیکي ښاغلي عبدالله په ټینګار سره ویلي چې طالبان باید هر ډول خبرې لا افغان حکومت سره وکړي.
زموږ غږ لا زده راډیو او اوس هم د خبرونه ورستای راپور د کونړ اوسیدونکو وایي چې هلته قانون یوازې پر بې وزلو خلکو پلی کیږي. یو شمیر د کونړ اوسیدونکو له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې زورواکي د قانون پروا نه ساتي او همدا علت دی چې د هرې ورځې په تیرودو هلته د جرمونو ګراف لوړیږي. د ازادۍ رادیو خبریال روحلا انوري راپور راکوي.
د کونړ اوسیدونکو وایي په افغانستان کې د حکومت کمزوري حالت او د زورواکو زور د قانون پلي کول ستونزمن کړي دي. دوی وایي قانون یوازې په کمزورو، غریبو او بېوزلو باندې ښه پلی کیږي. زورواکی او د وسلو خاوندان ترې خلاص دي.
نوم گوهر صاحب دی، یو تند کونړ ولایت اوسیدونکی. خو زه به وایم متاسفانه په افغانستان کې قانون یوازې د غریب کار لپاره دی، د هغه چا لپاره دی چې په ټولنه کې تر ټولو کمزور قشر وي. ولې دلته کوم وګور اکثره چې قانون د پخو لاندې کیږي هغه زورواکی، هغه څوک چې زور لري، نفوس لري، اکثره دوی قانون ماتوي. ولې په دوی باندې قانون نه عمل کیږي؟ نو زموږ ویل شو چې په افغانستان کې تر اوسه پورې قانون نیمګړی دی.
خلک وایي په ټولو د قانون یو ډول نه پلي کېدلو د امنیت د کمزورتیا او د جرمونو د زیاتېدو سبب شوی دی.
که چیرته قانون په زورواکو او په غریبو خلکو باندې یو قسم تطبیق شي او یو قسم یې په ځان باندې تطبیق کړي، ان شاء الله ستونزې به هم نه وي. خو لیکن نامنی چې وجود لري، وجه دا ده چې قانون اساسي دلته ټولو په ځان باندې نه دی تطبیق کړی او زورواکان سرغړونه کوي.
په کونړ کې د استیناب څارنوالۍ رئیس عبدالاحد حیدری ازادي راډیو ته وویل په روان کال کې ورته 440 قضی راغلی دی.
په 99 کال کې 340 قضی راغلی، 320 قضی باندې تحقیق تکمیل شوی، محکمې ته لیږل شوی، 300 نفر محکومین په جزا شوی، 350 دوسیه موثق او اسناد د نه موجود او د تحقیق تحقیقاتي او تحقیقاتي پړاونه وروسته شوی دی.
هغه وای په کونړ کې داسې زورواکي نشته چې د قانون پلي کولو په وړاندې خنډونه پیدا کړي.
د کونړ په ولایت کې الحمدلله داسې افراد او اشخاص نشته چې زمونږ د اجراءاتو په مقابل کې خنډ شي او مونږ ونشو کړی چې قانون هغوی باندې تطبیق. یو هغه افراد او اشخاص دي چې هغه په وخت زمان مثلا نام نو مونږ جد زمونږ تر جلد لاندې دي او نام نو سیمو کې اوسیږي چې هغه پولیس هم د هغه په اجار باندې حاضرېدای نه شي. نه، د هغې نه قانون زمونږ په ټول باندې یو شان باندې تدریس شوی دی.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د قانون نه پلي کېدلو څخه شکایت کوي چې د هیواد په یو شمیر سیمو کې افغان حکومت یو شمیر زورواکي او غیر مسؤول وسلوال نیولي، خو د قانون پلي کولو او ورته د سزا ورکولو وړاندې د حکومت د لوړپوړو چارواکو لخوا له بنده خوشي کړی شوی دی.
آزادی راډیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
زموږ غږ له آزادی راډیو اوري. د دې خبري مجلې پای ته راورسېدو. قدر مناوریدونکو، 12:30 شوې. د دې خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. د آزادی راډیو اونیس پروګرام د زهرو کاروان خبرېږي، خو له هغه مخکې اجمل ان ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې او پخلاینې ځانګړي استازي پر ټویټر لیکلی چې له هندي چارواکو سره خبرې پای ته ورسېدې. زلمی خلیلزاد زیاتوي چې له هندي چارواکو سره پر دې وغږېږي چې څرنګه له افغانانو سره مرسته کولای شو چې دوامداره سولې ته ورسېږي. دا افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب بیا په چین کې دی او هلته یې له خپل چینایي سیال ګواشنګن سره خبرې کړې دي او له هغې غوښتي چې چین دې د افغانستان د سولې او امنیت لپاره مؤثر رول ولوبوي. اخوا افغان سفیر عاطف مشل چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر دی، په پاکستان کې د پوځ له لوی درستي جنرال قمر جاوید باجوه سره کتلي. په پاکستان کې افغان سفیر مشل ویلي په دې لیدنه کې د افغانستان د سولې پر روانې پروسې دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزې همکارۍ خبرې شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د پوځ ویاند ویلي دي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف له سوریې څخه د خپلو پوځیانو د ایستلو پروسه پیل کړې ده. او امریکا او پولینډ راتلونکي میاشت د منځني ختیځ په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړوي چې پکې به پر ایران د فشارونو د راوستلو لارې چارې ولټول شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیک هیلې ومني. زاد النافي همت او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې په هلمند ولایت کې د هوایي بریدونو لامل د کوکنارو کښت او تولید کم شوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم پیښتو راګرځو چې مسکه هو ته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه یو ټن نشي مواد ونیول شول. په هغه خبر پاڼه کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنۍ ته لیږل شوی راغلی چې په لومړۍ پیښه کې د ننګرهار له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په شیرزاد ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې د نشي موادو یوه کارخانه ویجاړه او له دې کارخانې څخه یو ټن مورفین او 5.5 کیلوګرامه چرس ترلاسه او همالته وسوځول شول. په دوهمه پیښه کې د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو څلور عملیات وکړل چې په نتیجه کې په سرخرود او مومندرې ولسوالیو کې په څلورو موټرو کې 115 کیلوګرامه چرس ونیول. د یادونې وړ ده چې د نشي موادو د قاچاق په تور 15 کسان هم نیول شوي دي. له کابل ښار څخه په لسګونو معتادین راټول او د معتادینو د درملنې مرکزونو ته یوړل شول. د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو غوښتنې کمولو ادارې یو کارکوونکي احمد ظاهر سلطانی ازادي رادیو ته وویل دا ځل مو د کابل د سرای شمالي په غونډۍ کې د معتادینو راټولولو کمپاین وکړ چې په نتیجه کې 150 بې سرپناه معتادین راټول او ابن سینا زربسریز روغتون ته د درملنې لپاره یوړل شول. ښاغلی سلطانی دا مني چې د ځینو عواملو له امله ځینې معتادین ته درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
عوامل مختلف د ایسه
معتادینو بیرته معتاد کېدل بیلابیل عوامل لري، لکه د کورنیو جګړو دوام، د نشي موادو له زیانونو څخه د خلکو بی خبري، بی سوادي، غیر قانوني مهاجرتونه او نشي موادو ته اسانه لاسرسي په نشو باندې د بیا اخته کېدو عمده لامل دي.
په تیرو دوو اونیو کې دا دریم ځل ده چې له نشي موادو سره د مبارزې او عامې روغتیا وزارتونه له کابل ښار څخه معتادین د درملنې لپاره راټولوي. په لوګر ولایت کې د نشي موادو دوی کارخانې او زیرمې ویجاړې شوې دي. په هغه خبر پاړه کې چې د کورنیو چارو وزارت لنشي مواد سره د مبارزې موینیت لخوا خبره شوی راغلی چې لنشي مواد سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د لوګر ولایت د خوشي ولسوالۍ په دوبندي کلی کې د نشي موادو دوه کارخانې او درې زیرمی ویجاړی کړي دي. خبر پاړه زیاتوي چې له دې کارخانو او زیرمو څخه 4.5 زره کیلوګرام چارس او کیمیاوي مواد ترلاسه شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشۍ موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو 20 کسان مجازات کړل. له نشۍ موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موهید ازادۍ رادیو ته وویل دا 20 کسان چې د 15 پیښو په تړاو نیول شوي د دې مرکز د ابتدایي او استیناف محکمو په غونډو کې له 1.5 کال څخه نیولې بیا تر 5 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. دا یادونې وړ ده چې تېره اونۍ له نشۍ موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز 9 کسان د نشۍ موادو د قاچاقو د 18 پیښو په تړاو له 1.5 کال څخه نیولې بیا تر 18 کالو پورې په بند باندې محکوم کړي ول.
مسکا هوتک چې د نشۍ موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په هلمند ولایت کې د هوایي بریدونو له امله د کوکنارو د کښت او تولید کموالی،
د هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ،
په کندوز ولایت کې د شزنه محتاجونو شمیر ډیر سوی دی، د پېټرول د لشه پاړه له ډاکټر وحید الله کوشان سره مرکه لرو.
مشوم چې کتاوله دم شي دوی ته مثلا مرګي او دوی ته نور د پوکی د اردوکی کمبود د کلسیم د مواد چې مشوم ته پیدا کینو امیدوار خزیته د اس مجاز نشته.
د جلاور په نوم یو ځوان وایي چې په ایران کې د یو ارباب لخوا په نشو وخته سو
په دغه مال اختایم پلار من به سر نوښته ما پسې ګرځي چې د ما زوی څه شه.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
هغه د چوکیدار راغی سمد زبې روین پټ کوم ته منډه کې چوکیدار دی ونه ویني.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. د هلمند ولایت نشي مواد پر ضد مبارزې ریاست په دې ولایت کې د کوکنار په کښت او تولید کې د کموالي خبر ورکوي. د هلمند ولایت نشي مواد پر ضد مبارزې رئیس سید احمد ورور ازادي رادیو ته وویل د کوکنارو د تولید پر کارخانو د افغان او بهرنیو نظامی ځواکونو بریدونه د دې لامل سوي چې د کوکنارو د کښت او تولید بهیر ټکنی او په نتیجه کې د کوکنارو کښت او تولید راکم سي. لبلې خوا کارپوهان د نشي مواد پر کارخانو باندې هوایی بریدونه د لند محل لپاره ګټور بولی، خو وړاندیز کوي چې افغان حکومت باید له بزګرو سره په ګډه د کوکنارو د بدیل کښت یو موثره او ګټوره لار ولټوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز تر نکې وړاندې کوي.
د افغان او بهرنیو هوایی ځواکونو لخوا د نشئی موادو د تولید پر کارخانو باندې د هوایی بریدونو څخه د پاسه یو کال تیریږي. دا هوایی بریدونه له هلمند ولایت څخه پیل او وروسته د افغانستان شمال، ختیز او لویدیځو ولایتونو ته هم وغځیدل. د هلمند ولایت د نشئی موادو پر ضد د مبارزې رئیس سید احمد ورور ازادي رادیو ته وویل د نشئی موادو پر کارخانو باندې هوایی بریدونه چې له 2013 میلادي کال راهیسې پیل سوي په نتیجه کې د تاریاکو کښت او تولید کم سوی دی. ښاغلی ورور زیاتوي زموږ څېړنې ښیي چې په 2013 میلادي کال کې په هلمند کې د کوکنارو کښت په 10% راکم سوی دی.
کومې کارخانې چې د نړیوال ځواکونو د افغان ځواکونو په شمول له منځه ولاړې د هغو کارخانو په له منځه تلو سره دلته د تاریاکو په بیه کې کمښت رالی، د کوکنارو کښت خلکو کم ترسره کوي. اکثره کارخانې په هغو مناطق موجودیت لري چېرې چې د حکومت په لاس کې نه دي، اکثره غرنۍ سیمې دي. د همدغه بمبار په اساس باندې علت کوکنارو د کښت تاریاکو د بیې د کمښت هم و چې خلکو په 2013 کال کې د کوکنارو کښت لشته، نو تاثیر یې د افغانستان لپاره ډېر ښه دی.
د هلمند له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس زیاته کړه دا مهال د هلمند په 5 ولسوالیو کې کوکنار کرل کیږي، خو حکومت د دې سیمو په اړه هم لاس تر زنه نه دی کېنستلی ځکه له 300 میاشتو راهیسې په واشیر، باغران، کجکی، سنگین، مساکله او بهرامچی په سیمه کې د نشئی موادو د تولید پر کارخانو هوایی بریدونه سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د نشئی موادو د تولید پر کارخانو هوایی بریدونه چې په 2013 میلادي کال کې له هلمند ولایت څخه پیل او وروسته فراه، نیمروز، بدخشان، لوګر، ننګرهار او پکتیا ولایتونو ته هم وغځېدل، ډیر بریدونه یې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د افغان هوایی ځواکونو په همکارۍ په خپلواکه توګه کړي دي. د مشرانو جرګې له نشي موادو سره د مبارزې کمیسیون په خواني غړي رڼا ترين وای افغان حکومت باید د هوایی بریدونو د دوام ترڅنګ د کوکنارو د کښت مخنیوي ته یو دایمي حل لار ولټوي.
د هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ په هغه ولایتو کې چې د مواد مخدر کرکله کیږي، دوی باید هغه موسم وپیژني، په هغه موسم کې د دې مخنیوي وکړي تر څو دغه زمینداران چې دي د دولت سره په یو غږ باندې د دې بدیل پیدا کړي، کرکله بدیل دولت و خلکو ته ورکړي. څو غټ تجاران په دې کې بوخت وسی، زما په نظر د دولت دغه چارې بدای دي او دوی نشي کولای چې په دې مخه ونیسي.
د افغان دولت امنیتی ادارو په تیرو شپږو میاشتو کې په هیواد کې د ننه د نشه یي موادو د قاچاقو په تور تر 500 ډیر قاچاقونکي نیولې دي. میرمن ترین وایي چې تر څو د گاونډیو هیوادونو په مرسته د نشه یي موادو ستر قاچاقونکي وننیول شي، د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاقو د مخنیوي هڅې مطلوبه نتیجه نشي درلودای.
محمد ایاس ته نکو چې په هلمند ولایت کې د تاریخو د کښت او تولید کموالی په اړه راپور راوړوه. په راپور کې مو واوریدل چې د دې کموالی علت افغان او بهرنیو ځواکونو هوایي بریدونه دي. اوس کندوز ولایت ته ځو او هلته د ښځینه محتاجینو حال اخلو. د کندوز ولایت په مرکز کې څه د پاسه زر ښځې په نشو اخته دي. د کندوز له نشي موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې په دې ولایت کې ډیری محتاجې ښځې د کورنۍ د غړو لخوا په نشو اخته سوي دي. د کندوز ولایت له نشي موادو سره د مبارزې رئیس عبدالبصیر مرشد وایي چې د معتادو ښځو ماشومان د میندو د احتیاط له امله معتاد سوي دي. په دې اړه به زموږ د همکار اجمل آرین راپور واورو.
د کندوز په مرکز کې د روږدو میرمنو شمېر څه باندې زر تنو ته رسېدلی دی. په کندوز کې له نشه یي توکو سره د مبارزې ریاست چارواکي وایي چې یوازې د دغه ولایت په مرکز کې څه باندې زر تنه میرمنې پر مخدره توکو روږدي دي چې دغې مسلې دوی اندېښمن کړي دي. د نموړي ادارې رئیس عبدالبصیر مرشد د دغه موضوع په اړه ازادي راډیو ته وویل
یا به شکل خفیه او پوشیده د خانه‌هایشان هستند.
هغه شمېر روږدي کسان چې له ایران او نورو بهرنیو هیوادونو څخه هیواد ته راستنه شوي دي، نو کورنۍ ننګه کړې چې باید څوک پوه نشي چې د دوی ورور، زوی او یا میړه متاد دی. نو کله چې دغه روږدو کسانو په خپلو کورونو کې له نشه یي توکو ګټه اخیستې، له کبله یې میرمنې هم پر دغې پدیدې روږدې شوي دي. په ورته وخت کې د کندوز د ښځو چارو ریاست سرپرسته ناهیده صفی هم د روږدو میرمنو شتون مني او زیاتوي چې په یو شمېر کورنیو کې د روږدو میندو شتون له کبله ښایي ماشومان یې هم ورسره پر نشه یي توکو متاد شي.
در یک محوطه خاص یا یک مرکز ایجاد کړن تا خانمها اونجا بتوانند تداوی شوند.
دولت باید د میرمنو د درملنې لپاره یو ځانګړی روغتون جوړ کړي څو هلته د روږدو میرمنو درملنه وشي، او دغه راز د ښځو لپاره د کارموندنې په برخه کې هم باید کار وشي، ځکه که دوی ته کاري فرصتونه پیدا نشي نو ښایي بیا ځلې پر نشه یي توکو روږدي شي. له دې سره سم په کندوز کې د روږدو کسانو د درملنې اتیا بستریز روغتون مشر ډاکټر عبدالقدس میاخیل هم د روږدو میرمنو شتون تاییدوي، خو وایي چې دوی د روږدو میرمنو د درملنې لپاره کوم ځانګړی روغتون نه لري.
با کمک رئیس مبارزه با مواد مخدر، رئیس صحت عامه و مقام ولایت،
ما د کندوز د سیمه ییزو چارواکو په مرسته د روږدو میرمنو د درملنې په خاطر د 150 بستریز روغتون امر اخیستی، خو تر اوسه پورې نه دی جوړ شوی. دولت باید روغتیایي عدالت تامین کړي، ځکه په یو شمېر نورو ولایتونو کې د روږدو میرمنو د درملنې لپاره ځانګړي روغتونونه یې جوړ کړي دي، نو باید په کندوز کې هم جوړ کړي. په کندوز کې پر نشه یي توکو د میرمنو روږدېدو مسلې ګڼ شمېر خلک او د مدني ټولنو فعالان سخت اندېښمن کړي دي. په دغه ولایت کې د مدني ټولنو د شبکې مشر عنایت الله خلیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کسایی که به مواد مخدر معتاد شدن اینا باید موارد مواظبت قرار بگیرن.
هغه شمېر کسان چې پر مخدره توکو معتاد شوي دي باید ورڅخه په جدي توګه مراقبت او ساتنه وشي، او تر څنګ باید د دوی درملنې ته هم باید پاملرنه وشي. خو په خواشینۍ سره باید ووایم چې تر اوسه پورې په دې برخه کې د پام وړ کارونه نه دي ترسره شوي. دا چې میرمنې د کوم لاملونو او ستونزو له کبله پر دغې شومې پدیدې روږدې شوي دي، له دغو روږدو میرمنو څخه یوې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل زه د فقر، غربت او نادارۍ له کبله پر نشه یي توکو متاده شوی یم، او له دولت نه غواړم چې له ما سره مرسته وکړي څو خپله درملنه وکړم او له دې ناروغۍ څخه ځان وژغورم. خو د کندوز یو شمېر مدني فعالان په هیواد کې د جګړو او ناامنیو تداوم، کورنۍ او ټولنیزې ستونزې، اقتصادي ستونزې، فقر او دغه راز له بهرنیو هیوادونو د روږدو کسانو راستنېدل په هیواد کې د ځوانانو او د میرمنو د روږدېدو له عمده لاملونو څخه یادوي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر منځنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په پیټرولو د نشې په اړه معلومات ترکو. یو شمیر ځوانان د نشې موادو په لړ کې د پیټرولو نشه هم کوي. طبي ډاکټران وایي چې په پیټرولو کې داسې مواد شته چې انسان ورباندې معتاد کیږي. همدا لامل دی چې په افغانستان کې یو شمیر ځوانان په پیټرول معتاد شوي دي. دا چې دا ډول نشه کوم زیانونه لري، له نورو نشو سره توپیر څه دی، او د پیټرولو نشیان کومې نشه نښانې لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې پیټرول څه ډول کیمیاوي جوړښت لري.
پیټرول چې تیل دي چې مفره مواد دي، ډېر زیات دي او د مسرم چې ورته خلاص کې ټول وي الوزي، لکه میتان وي، تن ګاز غوندې، چې دغه بنزین کله چې وجود ته داخل شي هغه کیمیاوي مواد لري چې کیمیاوي مواد په اعصابو باندې داسې تاثیر کوي او مختلف ایجادونه منځته راوړي.
ولې ځینې خلک په پیټرولو باندې معتادي؟
په دې کې یو رقم مفر مواد پکې کارول شوی ده، کله چې دا وجود ته داخليږي دغه ریوارد سرکټ ورته وي یا خوشالونکي سرکټ چې په مغز کې ده هغه تنبیه کوي، او یو ماده دوپامین افرازي، دوپامین کله چې افراز کوي کاذب خوشالي ورته ورکوي.
د ټولنې کومه طبقه خلک د پیټرولو په نشه ډیر اخته کیږي؟
خصوصا هغه خلک چې رنگ روغنی استفاده کوي، هغه خلک چې د تیلو په فابریکو کې کار کوي، په مجموع کې درته خیم، هغه خلک چې پټرول موټر چلی، ډرایوران، په دې کې چې ډېر احتیاط ته مخه کوي، څوک چې مثلا کاروبار کوي دغه موادو سره، خصوصا د 15 کلنۍ نه سنکتی اکثریت دې سره متدیږي.
علت یې څه ده؟ ولې په ماشومانو کې یا په کوچنیانو کې تر غټانو ډېر اغېز لري؟
څنګه چې ماشوم سننه وړه کېده، ټول داخلي ارګانونه، اعضای هم جسامت د وزن د نگانه د کم ده، مثلا مغز ده، دغه مغز د حجم د نگانه وړو کېده، کله چې د مواد د داخل شي زر اثر کوي، نو دې لپاره ماشومان ډېر مساید دي.
ایا د پیټرول نشیان په دې نشه کې پاتې کیږي او که د نورو نشو لپاره دا یو دروازه ګرځي؟
نشه چې د یو زینه ده، د دې زینه اوله پایه یا به چرسی یا به سګریټي، یا د دې زینه اوله پایه د کیمیاوي مواد دي، مثلا بنزین ده، نور کیمیاوي مواد هم ده. کله چې دا استفاده کی، یا وخت کیږي چې مثلا د ډیر تیل د خوري، مثلا لسی سی خورل، یا وخت کیږي چې په لسی سی باندې اول چې هغه تاثیرات کوي، هغه تاثیرات مثلا دا مجبور د 15 سی سی کی، مجبور د 100 سی سی کی، دا چې مثلا لږه تریا کوټه ورکی کې دې شي ځاغنه کاسب خوشالي هم زیاتی، نو د باندې استاسته په غلط مشورو او د داخلي وجود د ضرورتو باندې دا مثلا وړي په بل نشو باندې.
پترول په کومو طریقو باندې کارول کی؟
کې دې شي د پترول بوی کی، مثلا بوتل کې د سیاچي بوتل نور جوړونه باندې د تنفس کوي، دا مفر مواد ایوز چې اواته ولوزي د پزې ته ننوزي، پزې لار نه داخلي کې سږو ته ننوزي، بیا د سږو نه وینې ته ځي، چې د دود نه هغه زر جذبېږي. مالیکولونه ډېر وړې دي نسبت دود ته. بل پترول چې ده دا اسکی
دوه کسانو نه خې نښاني څه دي چې د پترولو نشه کوي؟
یو خارجي او ظاهري نخنخني دي، یو غ داخلي ظاهري او د سن نه نګن اکثریت 15 کلن نه کته مشوماني. بل د چوینه مثلا لسونه کلی د غړی د بوی مواد ورکی، لسونه توري همیشه پزه توري، تاسو کوی چې دا کوم فابریکه کې یا کوم ورکشاپ کې دا کار کوي، او د کلیونه د بوی د پټرول همیشه ورنځي. پټرول د نور موادو مخدر غوندي خبرو کوي، اول دغه وسواس ورته پیدا کیږي، بر علاوه پر افطار کې هغه تخریشات مستر وړي، خبره په بدلګي یا د اجتماع مثلا فاصله اخلي، چون موادو مخدر کې دوپامین موجوده، په دې کې دوپامین موجوده، د نور موادو مخدر غوندي پټرول روغ دی باندې هم دا تاثیر کوي.
د دې دغه اودمه حاله هغه زیبچوي
کله چې پټرول استفاده کوي چونده کیمیاوي مواد دي، کاربن غاز د پکې ده او میتان غاز پکې ده، هیدروجن پکې ده. د درې وړ د خصوصا کاربن د زمينه ساز فاکتور ده، هم د سرطانو لپاره، قلبي امراض لپاره، زمينه ساز فاکتور ده، د تنفسي امراض لپاره، بل هغه رواني بخش ده، روان دې متاثرېږي، اجتماع مثلا لري کیږي.
پر امیدوارو خزو د پټرول د غیزو پړه راته معلومات راکړي.
خزه کله چې د پټرول استفاده کوي چون پلاسنتا یو تناب ده چې د مور او د ماشوم په منځ کې یو پول ده چې خپل د هغه د طریق نه ماشوم تغذیه کیږي. پټرول هغه ماده ده چې د میکرو مالیکول ده، کله چې وینه مور ته داخل شي او وینه مور پلاسنتا ته راشي، ډیر په سهولت سره طفل ته داخليږي. هغه مشکلات چې مور ته د پیدا کیږي هغه نه دوه چند ماشوم ته، ولې چې ماشوم هغه جنین حالت کې ده، داخلي ارګونونه لکه قلب، لکه شش، لکه پښتورګي او نور ورډوکي د رشت په حالت کې دي، مستقیم اغیزه ماشوم باندې کوي. ماشوم چې کتاواله دم شي، دوی ته مثلا مرګي او دوی ته نور د پوکي د اړوکي کمبود د کلسیم، دغه مواد چې ماشوم ته پیدا کیږي. نو امیدوار ښځې ته دا هیڅ مجاز نشته.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج په 1200 مزرني سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردي. د پخمان ولسوالۍ شپږ مشت کالن د لاور په خپل ټولګي کې اول نمره وو. د په ولس کلنې کې ایران ته ولاړ او هلته د یو ایراني ارباب له خوا په نشو وختاسو. د وای چې له دوه کالو راهیسی د کابل د سرای شمالي په غونډي کې اوسېږي. دا چې دی ولی کورته نزی او دا مهاله څه ډول ستونزې سره مخ دی، په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز تر نکسره د زړه خواله کړی دی.
نوم می دلاور ده، د پغمان ولسوالۍ م د وریخیلو د کلی. نه کاله می تحصیل کړی، سم کې مول نمره و. ما ایران ته لاړم، موږ ارباب چې و د کار مشر د خپل معتاد و تریاک وال د به موږ ته تریاک راوړه. د تریاک لوجه موږ ډیر تیز کار کوو، چې کله تریاک په موږ تاثیر نه کوو مجبور شو. بس هلته نور خلقی راتله، دو دا پوډر وهل مالته راځه، دا پوډر وه کله له تریاکو نه بهتره. دا چې موال موږ آینده یې بخیره خرابه که بس له ایران را دماش کوم، خپل وطن ته راغلم، کار و بار نه و. دوه کاله کېږي کور مې نه ده لیدلی په سترګو، زندار یم، اولاد لرم، بدن مې بچیان دي، سیاسره مې ده، کور مې بې سرنوشته پاتې ده. دلته اوس تپې سره شمالي ورته وایي، په دغه تپا کې پروت یم. بس نه مې څوک پوښتنه کوي نه یې مخکې. د ما ذهن ډېر تکړه وم په کاروبار کې، په درس کې، اوس یا ته تدیر وستلی یم، ذهن مې بیخي کار نه کوي. زه اولس کلان وم چې په دې نشه اخته شوم. اوس مې شپږویشت کاله عمر ده، یعنی تقریبا اته کاله ایله نهه کاله مې نشه کړې ده. د کور مشر سړی زه یم، دوه ورونه مې دي، له مانه واړه دي. بس په دغه عمل اخته یم. پلار مې بې سرنوشته ما پسې ګرځي چې دما زوی څه شه. څوک ورته وایي زوی دې مړله، څوک وایي ایران کې ده. بس ما هم ځان نه ده ورښودلی چې زه په دغه ځای کې یم. اوس مې زړه کلام کلام ده چې خدای پاک ته ماته یوه لار راوښي، یو کاروبار راوښي چې زه له دغه عمل نه خدای پاک ما بچ کړه، مور او پلار ته خدمت وکړم. مخکې چې زه ومم چې په جمعه کې به ما کالي ونه غوستل، ماته به مځکې ځای نه راکوه. چې کله په دې نشه راودی شو، ما بیخي مینه ځان ته پکر وه، نه مې ویښتانو ته پکر وه، نه ګیرې ته، نه یې چیشته. باور وکړئ، موږ ټول ځانونه سپږ وهلي. چا به خیرات وکړه، کالي به یې راته راکړه، که نه ما نور به هم کالیو ته پکر نه وه. نو یا هم ما لرم، دا ډېره باندې ګران وه. دې ته یې مجبوره کړم چې زه لاړم د شپې. ماما کور څنګ سره مې یو باغ وه، دې باغ ته لاړم. ده یو وزه وه، دا وزه یې ډېره شوقي وزه وه ساتلې وه. د دې خوله مې پې وتړله، پټه مې په اوږه را واړوله. کله چې نقاش کې ما دا وزه په 2200 روپۍ خرڅه کړه، ما پسې جنایانو د عسکر راغله، ځي ونیوله، ما بېرته یې بوتلم نقاش ته. اوس نقاش کې ټول باندې راټول دي، څوک وایي دا لاله وو، څوک وایي مړکه وی، څوک وایي سنګسره وی، غالم ګیر کړی. آخر چې په ما پوه شوې دا سړی معتاد ده، او دا وزه یې د ماما راوستلې. ماما زوی مې دلته ولاړ وه. ډېر خجالته شوم په دا ژوند کې. مال چې خدای پاک په دې سنا کې دي، زه یا مړ کړی یم، یا دا سنا نه وه راباندې لیدلې. کله چې ماما ولیدله، ماته یې ویلې چې ای های خوارزاده، ته دې ته مجبوره شې چې ماما مال دې پټ کړم.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دې د زاور کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلطان روغتون ته ځي، چې د روغتون په دروازه کې یې پولیس دروي، جیبونه یې پلټي، چې له یوه جیب څخه یې ناشنا شیان راباسي. له دې سره سم پولیس په کار کیږي او هغه له ځان سره د پولیسو حوزه ته بیایي. دا چې سلطان ولی پولیسو ودراوه د هغه په جیب کې څه و او وروسته به څه پیښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
سردار خدای وهلی څه شو؟
سلام علیکم سلطانه.
وعلیکم سلام سردار. ته یې؟
هو زه یم. بل څوک ستا د شپېلګي په مانا پوهېږي؟
دومره پنډه بړستنه راغوستې ده چې مېخ نه پېژندل کېږي نه.
ته اوس دا خبرې پرېږده، ژر بوری راکه، داسې نه وي چې چوکیدار مو وویني.
څو بوری درکم؟
پنځه بوری راکه. د شفاخانې نور معتادین یې هم غواړي.
د شفاخانې معتادین خو به خبر نه وي چې نه هیروین زه شفاخانې ته راوړم.
نه، هیڅوک خبر نه دي.
نو تا ته نه وایي چې نه هیروین هم ګومه کوي؟
دا پوښتنه یې څو څووار رانه کړې ده، خو زه نه ورته وایم.
ګوره، څوک خبر نه شي که خبر شول په لوی جنجال بخته شو.
یاره، رښتیا هم که خبر شول سخته سزا به راکړي. وایي موږ په شفاخانه کې د معتادینو علاج کوو او تاسې نشي مواد ورته راوړئ.
دومره هم ډارېږه؟ ما ته د تېښتې لارې را معلومې دي.
تا ته به لارې در معلومې وي، خو موږ به تبا کې اوس لا ښه یو. ښه غوړه مړۍ را رسېږي، ښه تاوده یو. هغه په شنه یخ کې په لښتیو کې د ژوند ډېر شو.
ما ته ډېر شو، هغه هېر شو. اوس خو ښه یو، دلته هم آرام اوسېږو او هم پیسې ګټو.
اوس د ګټې خبرې پرېږده، ژر بوډۍ راکړه.
ته اول پیسې راکړه، بیا به زه بوډۍ درکړم.
دا دې پیسې در واخله.
راکړه، نه نه، ته هم بوډۍ در واخله.
والکانو، تاسو دلته په تیاره کې څه کوئ؟
هغه د چوکیدار راغی.
هلاله، زه هیروین یو ځای پټ کړه.
سمه ده، زه به هیروین پټ کړم، ته منډه کړه چې چوکیدار دې ونه ویني.
سمه ده، زه ولاړم.
هلکه ودرېږه، چیرې ځې؟
قومندان صاحب، شفاخانې ته ځم.
کومې شفاخانې ته ځې؟
همدا د معتادینو نه علاج شفاخانې ته ځم.
په شفاخانه کې څه کوې؟
قومندان صاحب، اصل کیسه داسې ده چې زه معتاد یم. څو میاشتې کېږي چې همدلته مستري یم. د یو ضروري کار لپاره کور ته تللی وم، اوس راغلم شفاخانې ته ځم.
بستري ناروغان خو اجازه نه لري چې کور ته لاړ شي. خامخا څه خبره شته، اوس به معلومه شي.
هېڅ خبره هم نشته قومندان صاحب، کور ته تللی وم.
ته اوس له پولیسو سره چالاکي کوې؟ را دې خوښه چې تلاشي دې کړم.
نه نه، تلاشي مې کړه.
لاسونه پورته کړه.
نه نه، لاسونه مې پورته کړل.
ته ودرېږه، زه د جیبونه تلاشي کوم. ته ودرېږه، دا بل جیب دې هم وګورم. دا څه دي؟ ها ها، د شفاخانې ته د هیروینو پوړۍ وړې؟
قومندان صاحب، دا هیروین زما نه دي. نه پوهېږم چې چا زما په جیب کې راچولې دي.
دا په شفاخانه کې چې معتادین نشه کوي، نشه یې مواد ته ورته راوړې؟ ته شرم نه لرې؟ دلته د معتادینو علاج کېږي او ته یې بېرته په نشو اخته کوې.
قومندان صاحب، دا ظلم خوشې که بیا دا کار نه کوم.
لاسونه شاته واړه، ډېرې خبرې مه کوه.
قومندان صاحب، زه بېګناه یم، ما خوشې که.
چپ شه خاینه، د نشه یي موادو قاچاق کوې او بیا وایې چې زه بېګناه یم. تر دې بله لویه ګناه شته چې په شفاخانه کې نشه یي مواد خرڅوې؟ درځه مخکې شه چې د پولیس حوزې ته ځو.
قومندان صاحب، زه بل شا غولولی وم، بیا دا کار نه کوم.
دا خبرې بیا په محکمه کې وکړه، درځه مخکې شه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمایه.
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو. موسیقی